په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو. ریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یوه بله ګړۍ کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري تر ورو خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې قانون پوه اسما جانگیر نن وفات شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر وای د بلوچستان پښتون مشت سیمې د هم په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او نن د ایران حکومت د اسلامي انقلاب نه هدر شمه کلی سلمان سي. د خبرونو تفصیل نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جانگیر د شپږ شپږ کلونو په عمر کې وفات شو. پاکستانی رسنۍ وای اسما جانگیر بیګاروختون تړل شي و چې نن مړ شو. د نوموړي خور د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د اسما جانگیر مړینه نه یوازې د دوی د کورنۍ بلکې د پاکستان د ټولو خلکو لپاره یو تشاره منځته کړه. اسما جانگیر د بشري حقوقو فعال او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خانه مشربه او د جمهوریت لپاره لسیزي مبارزه کړې وه. نوموړي د فروری پاتمه په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته هم ورغلی و او د خپل ملاتړ اعلان یې کړی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې د هم د خیبر پښتونخوا برخه شي. تېر ورځ په پېښور نشتر حال کې د ملګري وکیلانو د غونډې پر مهال اسفندیار ولی خان وویل
بلوچستان کوم د پښتنو علاقې دي چې هغه د ملي صوبې ته راشي چې پاکستان دی چې پښتون دی په پاکستان دننه یو وجود شي او یو اړخ هغه هم داشتهپان.
اسفندیار ولی خان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا اصلاحات لپاره جوړ شوی کمیټه ته په اشاره وویل چې موجوده حکومت هم د نواز شریف د ګوند نه بیا ولی موجوده وزیر اعظم د کمیټې سپارښتنه نه مني. د وروستیو کې د پاکستان حکومت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غسولو منظوري ورکړه. په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو مدني فعالانو د پښتنو نورو سیمو احتجاج کوونکو مهلت ورکړی چې که حکومت په یوه میاشت کې دننه د دوی غوښتنې عملي نه کړي نو یو ځل به بیا د احتجاج لپاره راغونډیږي. د احتجاج کوونکو پرون په اسلام آباد کې پرله د یوې میاشتې لپاره اوسنډو. د احتجاجي ناستې او مشر مجاهد وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل
مونگا دا وزیر اعظم صاحب سره ناسته وشوه، بیا چې کوم دی ڈی جی ایس پی آر سره وشوه، بیا هغه نه وروسته چې کوم دی ڈی جی ایس آئی سره وشوه. کنه د دې شورټی نه وروسته بیا هم مونږ نه پاسېدلو، خو چې کله مونږ ته په لیکلو په صورت کې معاهده وشوه نو چې بیا مونږ دا فیصله وکړه چې اوس باندې د یو میاشتو لپاره دا درنه دی هغه وځنډوي.
د احتجاجي لاریون د جنوري له شپږشتمې نېټې له ډېره اسماعیل خان اپیل شوی و. د کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته د فروری په لومړۍ نېټه ورسېده. هلته د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه. په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کې د سند پاړه غونډه روانه ده. دا غونډه د قبایلي سیمو د زده کوونکو ساسمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړه کړې. د ساسمان مشر شوکت عزیز وای د نننی باس په پای کې خپل راتلونکي کړنلاره ټاکي.
اصل مقصد دا دی چې فاټا کم اصلاحات روان دي. آیا د دې کې فاټا څه مستقبل مونږ ته ځوانانو ته یا د خلکو ته ښکاره کېږي؟ آیا فاټا مستقبل په دې کې شته دی او په دې باندې بحث کېږي چې دا کم اصلاحات په دې باندې امپلیمنټیشن څومره شوی دی؟ جیسا کېږي نو بعد کې به بیا مونږ چې کم دی د آئنده لایې عمل اعلان هم کوو.
شوکت عزیز یاتوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه غونډې ته د پارلیمان سنې غړي زده کوونکي پوهان او فعالان ورغلي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمه ایز امنیت لپاره په شریکه کار کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلون سره په واشنگټن کې لیدلی او دوه اړخیزه تعلقاتو په ګډون په سیمه ایز معاملو ته خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو بیګا په خپور کړي بیان کې د حسن اقبال په حواله ویلي چې راګرېسي جنگ د پاکستان قومي کړنلارې برخه ده. په دې موقع جان سلون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري باید د سیمې استحکام او امن لپاره وي. د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو په ژمی په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال لیډیو ته ویل د افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هم وژل شوي دي. د وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله سپل شوي او لا هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي عملیات دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا هم وایي د افغان ساکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 14 وسلوال وژل شوي، 8 زخمیان شوي او 9 نور نیول شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن ایران د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي. دا له هغې څو اونۍ وروسته ده چې په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونه وشول. تمه څرګندېده چې نن به په تهران او نورو ښارونو کې په سلګونه زره کسان د حکومت لخوا جوړو شویو مظاهرو کې برخه واخلي. مظاهره کوونکو د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه ورکولو سره په تهران کې ازادۍ څلور لارې ته ولاړو، چېرته چې به ولسمشر حسن روحاني هم وینا کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي امریکا او جنوبي کوریا او سم د شمالي کوریا په اړه په پالیسۍ کې متحد دي. نوموړي پرون وویل دی او د جنوبي کوریا ولسمشر پر دې سلا شوي دي چې شمالي کوریا خپل اټمي او بلاستیک میزایلو پروګرام نوي پرېښودي، تر هغې یې په اقتصادي او پرمختیایي توګه یواځیتوب ته د دوام ورکولو ضرورت دی. پینس د جنوبي کوریا مشر سره دا خبرې د هیواد په پیانګ چانګ ښار کې د ژمي اولمپک لوبو کتلو لپاره په سفر کې کړی دی. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش په شام کې په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. دا لاغ وروسته دا چې اسرائیل په شام کې دننه هوایي بریدونه ترسره کړل. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارډک بیګا په یو بیان کې ویلي چې ګیوتریش په شام کې د پوځي تاوتریخوالي حالات له نستي ساري او دا خطرناک حالات نورو سیمو ته هم غځېدل شي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو مبارزه اسما جهانگیر نن په لاهور ښار کې د زړه د دورې له امله وفات شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې ویغونډې ته په وینا کې د بلوچستان د پښتون میشت سیمو له خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو خبره وکړه.
بلوچستان کوم د پښتنو علاقه دي چې هغه د ملي صوبې ته راشي چې پښتون په پاکستان دننه یو وجود شي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون وایي که حکومت د دوی د اسلام آباد د احتجاجي ناستې غوښتنې په یو میاشت کې ونه منلې نو تر وروستي هغه لوی تحریک په پیل کې
داسې غورځنګ براولو د اسلام آباد پر طرف چې هغه به په لکونو خلک وي ان شاء الله زمونږ اراده پخې دي.
او د دې اونۍ په باختر ستوري خبرونه کې په جلال آباد کې د کوټې د یو شاعر محمود ایاز په ویاړ د جوړې شوې غونډې حال اوري.
د خپل وطن د ویر ویر حالت ډیره خان زورګری کړی دا
اله د مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ته براشو د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر د شپږ شپېته کلونو په عمر کې نن په لاهور ښار کې د زړه د دورې له امله وفات شوه. میرمن جهانگیر د بشري حقوقو فعال او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر او د جمهوریت لپاره لسیزې مبارزه کړې وه. نوموړی د فبروري پر 8 په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې ته هم ورغلی او د خپل ملاتړ اعلان یې کړی و. د پاکستان سیاستوالو فعالانو او خبریالانو د اسمې جهانگیر پر مړینه خفګان ښودلې او پر ټویټر یې خپل پیغامونه شریک کړي دي. عبدالحی کاکړ حال راکوي.
ما یې سمجھتی ہوں کہ پاکستان پختونو کے بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
دا د اسما جهانگیر وروستۍ وینا وه چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پښتنو درنې ته وکړه. هغه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړۍ کې د یو داسې مبارزې په توګه مشهوره وه چې ټول ژوند یې د اساسي قانون، قانون واکمني، د بشري حقوقو ژغورنې او د لژکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې وه. د دې د مبارزې ښه تشریح د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز پر خپل ټویټر پاڼه په دې الفاظو کې کړې ده. د جمهوریت، بشری حقوقو او د جبر پر ضد جنگیدونکو یو سپاهي یا عسکر مړه سوه. دا د ټولو زیان دی. اسما جهانگیر په کال 1950 کې په لاهور کې پیدا شوی و او له پنجاب پوهنتون د قانون ډیګري ترلاسه کړې وه. په 1980 کال کې د هایکورټ او په 1902 کې د سپریم کورټ وکیل شو. کله چې وکالت پیل کړ نو هغه وخت په پاکستان کې د جنرال زیاولق مارشال او اسما جانګیر د جمهوریت د بحالی په تحریک کې شامل شو او جیل ته ولاړه. کله چې په 2001 کال کې د جنرال مشرف لخوا د معزول شوی چیف جسټس افتخار چودري د بحالی لپاره وکیلانو تحریک چلولی نو اسما جانګیر یو د تحریک له مخکښ و. پر دې مهال دا نظربند هم شو. هغې ته دا ویاړ هم ترلاسه دی چې د پاکستان د وکیلانو د سازمان لومړی مشره او په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په بانیانو یا بنسټ ایښودونکي کې وه. زورا یوسف د پاکستان هیومن رایټس کمیشن پخوانی مشره او د اسما جانګیر ډېره نږدې ملګرې ده. هغې د اسما جانګیر د مرګ په اړه مشال لیډو تول
نقصان ده. د اسما جانګیر مړینا یوازې د بشري حقوقو د غورځنګ نه بلکې د ټول هیواد داسې تاوان دی چې نه پوره کیږي. د هغې په څیر انسانان کم وي. په پاکستان کې د هغې همت او هوډ ما په بل چا کې نه دی لیدلې. تر ټولو مهمه خبره د هغې د کار وه. هغې به خلکو ته الهام ورکاوه. د بشري حقوقو د کمیسیون کسانو ته یې الهام ورکاوه. خلکو ته یې جرأت ورکاوه چې جدوجهد وکړي. دا یې ډېره لویه خوبي او ځانګړنه وه.
په پاکستان کې پر فیسبوک په تیر بیا پر ټویټر پاڼه یوازینی بحث د اسما جانګیر د مرګ دی. د هیواد وزیران، سلاکاران، وکیلان، خبریالان، مدني او سیاسي فعالان د هغې په اړه غم لیکنې کوي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف لیکلي پاکستان د جمهوریت او بشري حقوقو ستره مبارزه وبایلله. د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر لیکلي چې پر ډیرو خبرو یو له اسما جانګیر سره اختلاف وو خو هغه په خپل سوچ او فکر کې ډیره واضحه او ټینګه پر ولاړه وه. د بینظیر بوټو لور بختاور بوټو لیکلي چې اسما جانګیر نه ډارېدونکې زړوره او ماتې نه خوړونکې وه. یوې وتلې لیکوالې عائشه صدیقه لیکلي اسما جانګیر مړه سوه. کاش چې یو څوک راته ووایي چې هغه مړه نه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي هیوازي قبایلي سیمه نه بلکې د بلوچستان پښتون میشته سیمه هم باید د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور کې د ملګرو وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. مجید بابر رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان صوبې پښتون میشتي سیمې دي هم د خیبر پښتونخوا برخه شي. تیر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د ملګري وکیلانو د نوې کابینې د غړیو نه د سوګند اخیستو غونډې ته په خپل وینا کې ولی وویل
بلوچستان کوم د پښتنو علاقې دي چې هغه د دې صوبې ته راشي چې پاکستان دې چې پښتون په پاکستان دننه یو وجود شي.
اسفندیار ولی خان د خپل وینا پر مهال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی او آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې هغه لوړ پوړي کمیټه ته په اشاره وویل چې موجوده حکومت هم د هغه وزیر اعظم د ګوند نو بیا ولې موجوده وزیر اعظم د کمیټه سفارشات نه مني؟
سفارشات
تر دا مهال خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د زم کولو په اړه حکومت څه نه دي ویلي، خو تیره میاشت قومي اسمبلۍ د اعلی عدالتونو دایره اختیار فاټا ته د غزولو په لړ کې یو بل منظور کړی، خو تر اوسه د دغه هیواد سینټ لا منظور کړی نه دی. البته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې قبایلي اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دی.
ټولنه او سختریزي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظهار نا منی کوي.
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا اغر ردی عمل سری.
اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو د حکومت لپاره د شوي مظاهرې تر ختمېدو وروسته د دې ناستې منتظمین وایلي حکومت سره خبرې د ولس د ګټو پر رڼا کې شوي. دوی زیاتوي که په پښتنو عمل ونه شو نو د مظاهرو په کولو سره به تر دې لوی منظم تحریک وچلوي. د دې مظاهرې مشر منظور پښتون ویلي د دوی په نیت باید شک ونه شي او په خبره یې له حکومت سره پر شوي تړون نیوکې کول په سرسترګو مني، خو مبارزه ختمه شوې نه ده او حکومت ته وخت ورکړی دی. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وادي پوره نکړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه پرون په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړې چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړه چې دشت ورځې یو میاشت په ټایم ورکړو چکه په دغه کیسې دارا وان ورته نه ونیولو، دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل، یا زمونږ ماینونه صفا کول نشول شروع، تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو، نو بیا به مونږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو بند راشو، یو غټ لار یون به جوړ کو، داسې غورځنګ براولو د اسلام آباد په طرف چې هغه به په لکونو خلق وي. ان شاء الله زمونږ اراده پخې دي.
پرون په اسلام آباد کې د پښتنو پرلت د یوې میاشتې لپاره وځنډول شو. د جنوري په شپږویشتمه پیل شوي د پاکستان د بېلابېلو سیمو پښتنو د لاریونونه د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، په قبایلي سیمو کې ښخ شوو بمونو د پاکولو، د لادرکه کړل شوو کسانو د موندلو او په قبایلي سیمو کې د کرفیو او پوځي چک پوسټونو د کمولو لپاره شوی و. د احتجاج په ختمولو ځینې پوښتنې راولړ شوي او په ځینو ټکو یې نیوکې کېږي. پر ټولنیزو مطبوعاتو خپر شوي د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ شوي هوکړه لیک کې یوازې دوه مسلې یادې شوي دي. یوه یې د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو د پخواني افسر راو انور نیول او بله له جنوبي وزیرستانه د ماینونو پاکول دي. همداراز دا اعلامیه د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام لخوا لاسلیک شوی او د کم لوړپوړي پوځي یا ملکی چارواکي نوم پکې نشته. خو د دې احتجاج له منتظمینو څخه یو تن مجاهد وزیر پرون مشال رډیو ته ویل دوی د وزیر اعظم ترڅنګ د پوځي چارواکو سره هم کتلی وو او تر هغې وروسته د احتجاج د ځنډولو پریکړه شوې ده.
سو پر ریٹن شیپ کا مونگ تو شی نہیں ملا، مونگ تر آگو وقت پورے نہ پاس ہو ریٹن کو گورا حکومت کار دے گا نا. آخو آرمی یو ادارہ دا خو ریٹن کے سنشی کا والے آرمی او دا ستار وا ولی دی غنا روز تمو دا انجینئر امیر مقام پ مخ دا خبر ټولو لست او گڑا چ مونگ بیا رازو.
پ اسلام آباد کی د لسو رزو لپاره شوی د احتجاج کی پزرگونو پختنو برخه واخسته. دلتا د سیاسی گوندونو زینو مشرانو هم خبره وکړي او دوی سره ملاتړ خود
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته پرون پای ته ورسېده. دغه احتجاجي ناستې ځینې ګډونوال ادا کوي چې دوی ناسته ځکه ډېره کامیابه وه چې په تېرو لسو ورځو کې تر اویا زیات ورکړل شوي پښتانه ځوانان خوشي کړل شوي دي. دوی له دې جملې هغه ولس کسان هم یادوي چې طالبانو خوشي کړي. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې حکومت دې غیب کړل شوي کسان ژر تر ژره پیدا او خپل کورونو ته ولیږي. د فرخندې اسد رپورټ.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو په احتجاج کې غنو د هغو کسانو کورنیو هم ګډون وکړ چې خپل خپلوان یې لا درک شوی دي. په دغو کې یو د باجوړ سردار خان هم د هغه وایي زوی ظهور یې په 2008 کال کې د باجوړ په خیرآباد کې هغه وخت لا درک شو چې په سیمه کې کرفیو هم لګیدلې و.
او خبره دا چې کرفی لګېدل نه پوهچ کرفی لګول ده. دا باجوړ خیرآباد نه بې درکه شوی دی. پنځه شروجي وتلي دي وخت ته پنځه ورځې پاتې دي. کوم وزیر اعظم صاحب او د فوج اداري چې کوم دي دي ټولو ته مې دغه ورکړی دی که نه کاغذ مې ورکړی دی. نو زمونږ په حال باندې دی الله پاک ورحمېږي. دغه حساب کتاب دی. نو زما زوی غریب مزدوري کوله دی یار تور کې بیا پالش کوله او په باجوړ کې بیا کوستل د اوبو کویانو مزدوري بیا کوله.
په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو احتجاج پرون په 10 ورځ پای ته ورسید. د دغو احتجاج کوونکو په غوښتنو کې یواد لادرکو او رکوشو پښتنو په اړه معلومات او د دوی زر تر زره خوشي کول هم شامل دي.
ټوټل شمیر چې کم دی هغه د یو د سوا کم چې واپس شوی دي. یاره جی انیشلی هغه یو لیست چې کوم هغه د فلور سو نم تاسو اوس په دې دوران نور چې کوم خلکو را بیت کړی دا سونو کړی دا سونا چې ایډ شو سونه پکې لا ویډ شي چې ځکه چې پار باز ریټیلز ډېر مرګور ځان سره یې دي چې کوم سړی په تر کې شوی دا هغه د فور نو لکه یا مور یا پلار هغه ټلیفون کې یو تصویر خو دا څو چې موږ په دې دغه کې لګولې مو په خپل درنې په دې دغه کې لګولې مو په پیج باندې دا غیره کورم په ټلیفون وو چې دا تصویر لره کې دا ماشوم دې کم دی دانیال می ماشوم دا اوس اورېدو نو بالکل لګې کورونو نه دا به کیږي.
د دغه احتجاج د ځوانانو مشر منظور پښتین پرون مازیګر د خپل احتجاجي ناستې د ختمېدو اعلان وکړ. په خپل اعلامیه کې دوی دا هم ویلي دي چې ټول بیګنا لا درک شوی پښتانه دې زر تر زره خوشی کړل شي او که په 50 تور وینو عدالت ته دې راوړل شي. د احتجاج یو ګډونوال مجاهد وزیر وایي دوی ډېر خوشاله دي چې ځینې پښتانه خوشی شول او د نورو لادرکو پښتنو لپاره به هم خپل غږ پورته کوي.
نور کسان پرون په خپل د دوه درې کسانو به درک او ورونو او دغه راغلو په قاعده د سټیج نه بیان وکړه چې دلته چې موږ کوم پکچر د ورونو لګولې او د سو میاشتو نه به درک شي هغه چې کوم دی بیګا کورونا تر رسیدلی لحاظ تاسو د پکچر لره گئی غنا. نو دا سه وزیرستان نه خبرونه راځي چې مونږ چې څومره کسانو رک شوی او مطلب چې دا کم مونږ د توایات نه دا غره خلاص کړی شوی دی. بالکل مونږ چې کم دا کنفرم کوو کنا نو عام مطلب د کور نه د درشتدار مونږ ته کالوږي چې دا کسان را خلاص کړی شو. نو هغه نه بعد مونږ وایو مطلب سټیج نه اعلان وکړو چې را دا کسان را خوشی کړی شو. د کور والو نه دا کنفرم کول نو رسو به مونږ اعلان کوو.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو سازمان مشر محسن داو وای دوی ته داسې رپورټونه راغلي چې تر اویاو زیات لا درکه کسان په مختلفو سیمو کې خپل کورونو ته راورسېدل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په خطر کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر مخ بیولو لپاره د خبرو په دوام سلا شوې دي. خو د مشخصو هڅو په اړه لا هم کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې. پرون د افغانستان ملکی او پوځي چارواکو اسلام آباد ته خپل دو ورځنی سفر بشپړ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنورۍ په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې له 125 څخه زیاتو کسانو ته تر وژل کېدو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ. خو اسلام آباد یو وار بیا دغه الزام بې بنیاده وباله. فرشته جلال زئی تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه ویل سوي چې دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاو د دورځنیو خبرو په پای کې خبره سوه، راغلي چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقې لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی چې یو شمیر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقه شوې، خو پر یو شمیر نورو مسئلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوو ښه بحثونه وکړل، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوآ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزی سره یې وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقشې لا نه دي لیدلې چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوي چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ائتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حمله کوي.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت دی د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډو مرستو دوی ستانه کی د دوی په خبره په دې ترڅ کې به کډوالو ته د مهاجرت په لړ کې د یو ان ایچ سی آر هغه پیسې هم ترلاسه شي چې اړو خلکو ته ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د پکتیکا او خوست وزیرستاني کډوالو د واپسې لړۍ پیل کړې. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره خپلې غوښتنې په دې توګه مشال رادیو سره شریکې کړې.
کدای مش غوړي مش خپل وطن یا خپل خلک شمیروي، یعنی شهر د کښینی ګورنمنت اف پاکستان د کښینی ګورنمنت اف افغانستان د کښینی چې کیم انټرنیشنل روز ریګولیشنز دی هغه مطابق ته مشته اپسي جوړه کی چې پاکشي مش ډېر مفاده د مهاجرینې دا خلک چې واپس لور شي ولته امنیت نشته دی او نه هغه انشار مشته هغه حقوق به رکوي چې
د کډوالو یو بل تن استازی مولوی جلال الدین وزیر وایي هغه کډوال چې بیرته واپس شوي نه ژوند خوندي دی او نه ورته هغه بشري او انساني حقوق ورکړل شوي دي.
کیم خال چې لور د هغه تضمین نشته او کیم خال چې لور د هغه ته بشري او کیم انساني یا د مشیار سره چې کیم متعلق حقوق دي هغه مینه محروم شوي. رازرنګ چې زمو ته انسیار د مهاجرت کارډ ورکړی دی او زه د یو ملک نه بل ملک ته وشته یم، نو باید چې پاکستان هدا تسلیم کو او موږ سره په دا انداز باندې وچلی چې څرنګه زه مهاجر یم او مهاجر تسلیم کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو د ادارې مسؤلین د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو د بیرته ستنیدنې او هغوی ته د پوره حقوقو د ورکولو لپاره د افغان او پاکستان حکومت او د نیوچ سیار ترمنځ درې اړخیز تفاهم لیک ته اړتیا شته. د یاد ادارې مشر هاشم حلیم وایي
د افغانستان حکومت او د یونیسیار دفتر سره په دې ارتباط کوم تفاهم نه دی شوی، بلکې پاکستان په یو اړخیز ډول دوی ته نیټه تعینوي تر څو پلو سیمو ته ستانه کړي. یونیسیار موږ ته وعده راکړې ده چې کچېرې د درې اړخیز تفاهم له لارې دوی ستانه شي دوی ته به د مهاجرت د نړیوالو اصولو سره سم ټول حقوق مهیا کوي.
له شمالي وزیرستان څخه زرګونه کورنۍ هغه وخت کډه کولو ته مجبوري شوې کله چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو ته پر کډوالۍ سربیره دغه کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم میشتې شوې. له دغو کورنیو یو شمېر واردمه خلا په ځینو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
نومیالی قانون پوها د بشری حقوقو فعال اسما جهانگیر د شپږشپېته کلونو په عمر کې وفات شو. پاکستانی رسنۍ وایي اسما جهانگیر بیګا روغتون ته وړل شوې وه چې نن مړه شوه. د نوموړي خور د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي د اسما جهانگیر مړینه نه یوازې د دوی د کورنۍ بلکې د پاکستان د ټولو خلکو لپاره یو تشه رامنځته کړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي هم د خبر پښتونخوا برخه شي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په پېښور نشتر حال کې د ملګري وکیلانو په یوې غونډه کې کړې دي. په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو، مدني فعالانو، د پښتنو نورو سیمو احتجاج کوونکو مهلت ورکړې چې که حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې عملي نه کړي نو یو ځل به بیا د احتجاج لپاره راغونډېږي. د احتجاج کوونکو پرون په اسلام آباد کې پرلت د یوې میاشتې لپاره وځنډو. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمه ییز امنیت لپاره په شریکه کار کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلون سره په واشنگټن کې لیدلی او دواړه خیز تعلقاتو په ګډون یې په سیمه ییزو معاملاتو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د ژمي په عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته ویل د افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې بهرني جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هم وژل شوي دي. نن ایران د اسلامي انقلاب نه درشمه کلی زلمان سی په دې موقع د هواد ولسمشر حسن روحانی په سیاست کې له موجودو خلکو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. ایران نن په داسې حال کې کلی زلمان سی چې په هواد کې د حکومت ضد احتجاجونه شوي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي امریکا او جنوبي کوریا او سم د شمالي کوریا په اړه په پالیسۍ کې متحد دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی د بشیر ګواخ ناورو.
تیر کال د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په اړه د پولیسو تحقیقاتو خودلې چې هغه اسلام ته سپکاوی نه وکړي. چارواکو ویلي چې پر هغه لګیدلې تورونه بے بنیاد وو. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ترګری ضد یو عدالت دی کیس کې یو کس ته د مرګ سزا او دیرشو نورو ته د مختلفو قید سزاوې واورولې. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پر دې فیصله ځکه نیوکې شوي چې شپږیش نور کسان پرېښودل شوي دي. دغه کسان چې د عدالت د پریکړې له مخې بری کړل شول په مردان کې د مذهبي ګوندونو ځینو کسانو تود هرکلی وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د دغه پرېښودل شوو کسانو خلاف به په عدالت کې اپیل کوي، خو د مذهبي ډلو فعالانو د مظاهرو په کولو سره خبرداری ورکړی چې داسې باید ونه شي. ډان ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي چې مذهبي سیاسي ګوندونه له دې مسلې ګټه اخلي چې باید مخه یې ونیول شي. ورځپاڼې د خیبر پختونخوا پر حکومت هم غږ کړی چې د پرېښودل شوو کسانو خلاف دی عدالت ته درخواست جمع کولو څخه ځکه نه راګرځي چې که داسې وشول نو د مشال خان په وژنه کې به انصاف نه وي شوی. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان په اړیکو اداریه خپره کړې ده. په دې ادارې کې ویل شوي چې اسلام آباد وایي پر ډیورنډ کرښې اغزن تار تر ډیره پورې لګولی دی. د دې کار مقصد د وسلوالو ډلو مخنیوی او امنیت ټینګ ساتل دي. افغانستان پر دې کار نیوکې کوي او وایي چې اغزن تارونه نه بلکې د پالیسیو بدلول به د ترګرۍ مخه نیسي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې ویلي چې ډیورنډ کرښه خواوشا 2611 کیلومتره اوږده ده او پاکستان وایي چې پر ټوله پوله د اغزن تار لګول به تر راتلونکي کاله پورې پوره شي. افغانستان تور پورې کوي چې له پاکستانه طالبان ورزي او هلته حملې کوي، خو اسلام آباد دا ردی او وایي دوی د سیمې امن ته په ژمنتیا سره کوشش کوي چې له مختلفو لارو څخه د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فرایډي ټایمز بونجلې په اداریه کې راغلي پاکستاني او رسنیو په اسلام آباد کې د هغه هیواد د پښتني سیمو د زرګونه ځوانانو او فعالانو احتجاجي ناسته له پامه وغورځول چې د ادارې په خبره دغه خبره ناسمه وه. بلخوا وال سټریټ جرنل لوسپانه لیکي افغان حکومت او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د خونړیو بریدونو باوجود له هغوی سره د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي. تفصیل ګلیا زاورو.
له پاکستان خبریدون کې فرایډي ټایمز مجلې په اسلام آباد کې د پښتنو سیمو ځوانانو فعالانو او د نورو احتجاجي پرلت په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فاټا زرګونه ځوانان او سپینګری په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره په پوره نه توګه احتجاج کوي. په دې کې یو غوښتنه د نقیب مسعود په وجنه کې کاکړ د پولیس افسر راو انوار نیول هم شامل دي. هغه پولیس افسر د ماورای عدالت وژنو لپاره شهرت درلودو، خو په اداري کې د احتجاجي ناستې د وخت په اړه راغلي چې واکمن او اپوزیشن ګوندونو غړو د ټاکنو د وړاندې اسلام آباد کې خزای مجللی کې احتجاج کوونکي د تری تم کړ شو کسانو په اړه هم غوښتنې کوي. د قبایلی سیمو اوسیدونکي د ماینونو له وجې ستونزو په اړه هم غوښتنې لري چې باید چارواکي ګامونه پورته کړي. دوی د هرې ورځې کرفیو نه هم تنګ راغلي دي. په ادارې کې راغلي چې د هیواد په نورو صوبو کې د پښتنو پروفایلینګ یعنی د نومونو ثبتولو په اړه دوی اندېښمن دي چې دوی د هیواد وګړي نه تسلیموي. د مجلې په خبره دا یو غوره موقع ده چې فاټا په قومي دایرې کې راوستل شي او په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د قبایلی سیمو خلکو ته هم د هیواد د نورو برخو په شان جمهوري حقوق ورکړل شي. خو له بده مرغه دا معامله هم د سیاست ښکار شوې ده. ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه د دې مخالفت کوي. په اداریه کې راغلي چې د پاکستان مهمې رسنۍ احتجاجي ناسته بې معنی ګڼي او ورته پام نه کوي چې دا بیخي ناسمه خبره ده. دغه رسنیو د خادم رضوي 2000 پلویانو خبره بریکینګ یعنی عجل خبرونو کې هر غاړې ورکول، خو په زرګونو قبایل ورته په اسلام آباد کې ناست په نظر ناراضي. بلخوا وال سټریټ جرنل وسپانی په افغانستان کې د وسلوالو ډلو بندي قومندانانو او د نورو وسلوالو خوشو کولو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په دې معامله کې افغانستان کې تاوده بحثونه شروع شوه دي. په جندوري میاشت کې افغان ولسمشر شاخوا 15 اویا بندیانو د خوشی کولو امر کړی وو. دغه ټول بندیان د ګلبدین حکمتیار پلویان دي. ورسپان لیکي چې امریکایي فوج هم دغه شان یو پریکړه په سومالیا کې کړې و چې نتیجې خینوي. په افغانستان کې د وسلوالو خوشی کول به ګټي ونه رسوي. د ورسپان په خبره په افغانستان کې په ځینې سیمو کې د وسلوالو طالبانو کنټرول دي او په دې رستو کې په کابل کې لوی بریدونه هم کړی دي. ورسپان لیکي چې د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکي د طالبانو د ظلمونو باوجود مذاکره راتو لپاره هڅه کوي او کوششونه کوي چې سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په شام کې د شخړو سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. اسرائیل په رستاو کې په شام کې د ایران لملاتل څخه برخمن اهداف بمبار کړي او دا کوي چې ایران یې یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. سفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس وروسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي او له قید او شرط پرته هواری غوښتي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حمله کړې دي. په دې بریدونو کې تر ډیره د ایران لملاتړ برخمن ملشو اهداف په نښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلی ګوتیرس اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه، بلکې د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو حملو ته هم ګوته نیسي. د دې خبره د دغو تاوتریخوالیو په اوج کې دي. په سوریه کې ټولې ښکېلي خواوې نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو نو د سرمنشي انټونی ګوتیرس ویاند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي ښاغلی ګوتیرس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالی او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل لنګدي څاري. اسرائیل د فبروري په 9 ویل یوې دافي هوا د دوی اف 14 جټ الوتکه رانسکور کړه. د اسرائیل پوځ ویلي دا جټ په سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن پوځیان په اهدافو تر بمبار وروسته خپل قرارګاټه په لار وچی اوشتل شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل ایران د سوریه له خاورې په کار اخیستل لوغواړي په اسرائیل برید وکړي، خو دوی به دا اجازه ورنکړي. د وای ایران د اسرائیل د ورانولو په هدف د سوریه له خاورې کار اخلي او په اسرائیل برید کوي. اسرائیل د دې ورستی برید په خاطر ایران او کوربه سوریه مسؤوله بولی او د خپل خاورې او امنیت د ساتلو لپاره هر څه چې ضروري ترسره کوي. پرون د جټل وتکی بلوټان بیا د اسرائیل لخوا ژغورل شوې دي، خو ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور او د اسرائیل جنگي الوتکې د نسکورولو خبر رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو غونډه کې وویل په نورو بریدکوونکو هیوادونه بریته نشي رسیدلی.
کشوری فکر میکنه از طریق تقویت تروریسم،
کوم هیواد فکر کوي چې د تروریزم د تقویت یا په نورو هیوادونو کې لاسوهنی او د گاونډیانو له بمبار کولای شي مطلوب پایلو ته ورسیږي، تیروتلی دی. موږ د سیمې د امنیت لپاره چمتووالی
لرو
ما آمادگی داریم برای امنیت منطقه
په سوریه کې د ایران او اسرائیل لانجې داسې وخت پیل شوې چې دا هیواد وارلمخه کورنیو جګړو سخت ځپلی دی. له 2011 کال راهیسې چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو ترمنځ جنګ پیل شو، شاوخوا 400,000 سوریایان وژل شوي او 11,000,000 نور بې کوره کړای شوي دي.
صفی الله ستانکزی او رویټرز خبری ایجنس لیکلي د شام د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د کورد ملیشو ضد جنګیږي، خو په آفرین سیمه کې بیا دواړه د ترکیې خلاف یو شوي دي. د ایجنس په خبره کې په آفرین کې د شام رژیم د کورد ملیشو نیخ په نیغه مرسته نه کوي، خو کوښښ کوي چې په دغه سیمه کې د کورد ملیشو عام وګړو او سیاستوالو په تګ راتګ ځان چپ پاتې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسده
رویټرز لیکي په شام کې حکومت پلوا او کورد ځواک په مختلفو سیمو کې د یو بل خلاف جنګیږي، خو په آفرین کې بیا د دواړو مقصد یو دی او هغه د ترکی مخ نیول دي. دواړه خواوې په سیمه کې د ترکی مخ په زیاتېدونکو اثر رسو خلاف دي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي عسکر په آفرین کې د ترکی خلاف جګړه کې د یو داسې چا مرسته لري چې نه غوښتل د کوردانو مرسته وکړي. ترکی 13 میاشت په آفرین سیمه کې عملیات پیل کړل چې له دغه وروسته کوردانو د دمشق نه وختنه وکړه چې نور عسكر دغه سیمه ته ولیږي. رویټرز لیکي شامی حکومت داسې سنیخ پنی غوونه کړل، خو آفرین سیمه ته کوردی ملیشا عام خلک او سیاستوالو ته د تللو اجازه ورکړه. بلخوا د شام په وکلنه جګړه کې د امریکا لپاره په موجوده وخت کې یو مشکل دا هم پیدا شوی دی چې د دوی ملاتړ لرونکو کورد ملیشا باید د ولسمشر اسد سره په روانه جګړه کې څنګه معاملې وکړي، ځکه چې کورد عسكر د امریکا نه پوځي مرسته حاصلوي. په شام کې د کورد جمهوریت ځواک ویان اکینو گیبریل وای په آفرین کې د روانې جګړې د مخنیوي یو شمېر لارې دي، خو بنیادی لارې د شام د رژیم د عسکرو لخوا ده. د کورد او شامی عسکرو ترمنځ پر دې مسله یو والشته او باید د آفرین پر مسله دواړه خواوې نور هم بحث وکړي. په آفرین کې د شام حکومت د کوردانو زیاتره بشري مرستې کوي. رویټرز ته د بشار الاسد په ملاتړ ځواک کې یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی په آفرین کې پر ځینو ځایونو کې د کوردي ملیشاو په تګ راتګ ځان غلی کوي چې مقصد یې په دغه سیمه کې د کورد ملیشا او د ترکی خلاف نښته کې مرسته کول دي. بلخوا کوردي چارواکي وایي دوی په آفرین سیمه کې د دمشق مرستې ته ضرورت لري او د ترکی خلاف دغلته د روان جګړې په ګټلو کې د دمشق رول له پامه نشي غورځېدی. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتارس په شام کې په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. د هغې وروسته دا چې اسرائیل په شام کې دننه هوایي بریدونه ترسره کړي، شام له 2011 کال راهیسې د کورنۍ جګړې سره مخامخ دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
پرون د پېښور په ایڈورډز کالج کې د پښتني کلتور روز ولمانځل شو. پر دغه مهال سټالونه لګول شوي وو چې پکې د سیمې روایتي خواړه او کالي ښودل شوي ول. د دې ترڅنګ زده کوونکو سندرو ته اتڼونه هم واچول. شاهین بنیره حال کوي.
د پېښور په ایڈورډز کالج کې پرون د پښتو ټولنې د سوري لاندې د پښتنو د دود دستور په اړه په ځوان کول کې د بیدارۍ په غرض د پښتنو د کلتور ورځ ونمانځل شوه. په دغه مهال پر جوړه شوې دستوره کې د سیمې روایتي خوراکونه او کالي ښودل شوي وو او د قبایلي سیمې زده کوونکو خپل روایتي اتڼونه هم وړاندې کړل. د کالج د پښتو ټولنې یو غړي الله نظر خان مشال ریډیو ته د دستورې په اړه صدا سی ویل.
پښتو سوسایټي ایڈورډز کالج ارینج کړی و چې په دې کې مختلف سټال د خیبر پښتونخوا مختلف سټال دو چې په کې موږ هیسټریکل هینډی کرافټ سی یو کوم چې مطلب ډیر زیات سلو کالو نه زیات تاریخ لري. بلدارې موږ په کې مطلب ډرای فروټ سی یو فروټ سی یو ډیفرنس کلر مو خو د مشال بیا چې څومره دغه ایباف 3000 خلکو پکې شرکت وکړو چې پکې ټیچرز وو ډیفرنٹ کالج یونیورسيټیز نه خلکو پکې ایکټیویټیز مطلب وکړ سر او مطلب دین لطف واغسته انجوای ته وکړه موسیقۍ محفلونه پکې رباب مو منګې پکې او ایون اترونه پکې وشو
په دې میله کې د افغانستان نه راغلو زده کوونکو هم سټالونه لګولي وو د افغانستان په تاریخي او کلتوري ارزښتې راغلو میلمنو ته معلومات ورکړل په دغه اړه یو زده کوونکی شفیقه شیرزاد وایي
زمونږ چې ودا افغان کلچر ریپرزینټ کولو په دې کې مونږ ته کوم افغاني کوم چې ډریسز دي کوم چې دا غو کیټ اپ دي کوم فروټس چې زمونږ دي میوجات وغیرہ کوم ډیشز چې دي کنه دا ټول پکې مونږ سټوډنټس ته هغه کړل شو کړل او خپل کلچر هم دا سی ورته شو کې دا سی هغه چې کوم دې کلتوري دا زمونږ امرست کولې شي زمونږ وطن کې امن او امان راشي اور دا کوم حالات چې دي د دینه باید زمونږ ملک شي کوم دې هغه محفوظ دي
د کالج انتظامیه وایي چې دغه رقم غونډه او دستوري د دې لپاره را جوړوي چې ځوان کول د خپل تاریخي او کلتوري قدرونو نه خبر شي او هغوی ته د خوشاله موقع هم په لاس ورشي په دستور کې د پیښور د اوسیدونکو په ګډون زنو بهر ملکی سفیرانو هم برخه واخیسته
مشال ریڈیو دا
او سوریدونکو د مشال ریڈیو 19 پروگرام د باختر ستوری چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریڈیو خبريال زمونږ لپاره جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د جنوبی پښتونخوا د وتلي لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاز په ویړ د یو غزلیز ماخام ریپورت ولرو بیا به لزوان سندرغاړي شمشیر میوند سره د هغه په هنر او د جنوبی پښتونخوا په موسیقۍ د سیړنې په اړه لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د پښتو فلمونو په وسنی حالت هم یو ریپورت وړاندې کړو لومړی ریپورت ترازو پروفیسر محمود ایاس چې 13 د فخر افغان باچا خان د 10 تلین په مناسبت ننګرهار ته راغلی و په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د هغه په ویاړ د یو غزلیز ماخام تابع کړی و چې حال یې په ریپورت کې درکوو ختیز ادبی بهیر د تیری دوشنبه ماخام د وتلی لیکوال شاعر او صحافی پروفیسر محمود ایاس په نوم کړو چې ګڼو جلال آباد میشتو ځوانو شاعرانو په کې ګډون کړو د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې لروبر پښتون د یوې ژبې یو ثقافت او یو ارمان لپاره د ادب په میدان کې هڅې کوي نو ځکه دا غزلیز ماخام د پروفیسر محمود ایاز لنوم سره ونوماوه
ختیز ادبی بهیر د جنوبی پښتونخوا یو مشهور لیکوال شاعر پروفیسر محمود ایاس په ویاړ غزلیز ماخام جوړ کړی چې تر دې د مخه یې هم خپل د لر او بر لیکوالان شاعران او د کار خلق کله پاره ویاړ غونډي یاد غونډي او د کتابونو د مخکتنې غونډي جوړې کړې دا په دې فکر دوی په فکری کلتوري فرهنګي او ژبنیز تړختونه سره لري نو لاندې عمله موږ دغه فکر خوراوو
ځوان شاعر او کرکتون کې طاهر ځلاند وایي چې محمود ایاس په خپل شاعرۍ کې پښتنو ځوانانو ته د بیدارۍ پیغام ورکوي
د محمود ایاز د شعر یو ځانګړتیا چې هغه په نورو ډیرو شاعرانو کې نه لیدل کېږي دا ده د خپل وطن د ویرې ویرې حالت ډیره ښه انځورګري کړې ده او هغه خلک چې د خپل وطن د حالاتو نه خبر نه دي د شعر په لوستو یو ډول د خپل وطن او خپل خاورې سره د تړاو احساس پیدا کوي. خپل لوستونکو ته داسې احساس ورکوي چې ستاسې وطن د یو نورین سره مخ دی.
په دغه غزلیز ماښام کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د ختیځ ادبي بهیر د قدرونې دا کړنه د اوسنی وخت اړتیا وګڼله.
د لارې پښتونخوا نه شیدلته شاعران راځي، لیکوالان راځي، سیاستوال راځي او غدلته منزل کیږي، سیل کیږي او دغه کارنامې تمجیدیږي. په حقیقت کې دا ځکه چې موږ د یوې ژبې او د یو ثقافت او د یو کلتور پیروي کوو او د یو کلتور لپاره کار کوو، د یوې ژبې لپاره کار کوو، نو زمونږ منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا.
لیکوال شاعر او صحافی محمود ایاز مشال راډیو سره په خبرو کې خوخی سرګند کړ چې په ویړی غزلیز ماخم نومول شوې ده. دی وایي چې کده لروبر پښتنو ځوانانو دا هسي امداسي دوام ولري، نو لري نه ده چې پښتو ژبه به د نړیوالو ژبو سره سیال شي.
ما چې دغه خلکو مطلب مینا ویلې ده، د دوی مطلب پښتنواله مې ویلې ده، بس دا به درته ووایم چې زه یو مخ وګټلم کنه. او دلته چې دا خلکو زما په ویاړ کومه د غزل شپه جوړه کړې ده، زه د دې خلکو ډېر منندوی یم او ډېر شکر ګزار یم. دا زموږ ژبه او ادب د همدغه سي خلکو د وجې نه کنه ژوندۍ ده. او زه اوس ډېر خوشبین یم چې پښتو به په شعر کې هم پرمخ ځي، په لنډه کیسه کې به هم پرمخ ځي، په تنقید او په تحقیق کې به هم انشاءالله یو نوم او مقام پیدا کوي.
په دغه غزلیز ماخام کې پروفیسر محمود ایاز خپل نوي سوقتي شعرونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د هغه له غزلونو مو دغه سو بیتونه را بیل کړي دي. په دې غزلیز ماقام کې یو شمېر ننګرهار میشتو ځوانو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شمشیر میبن چې د جنوبی پښتونخوا په هغو هنرمندو کورنۍ سیړنه پیل کړي چې موسیقي له یو نسل نه بل ته په میراث کې پرېښې ده. نوموړی نه یوازې دا چې د جنوبی پښتونخوا په موسیقي سیړنه کوي، بلکې په خپله هم سندرې وایي او خپلو سندرو ته کمپوزونه هم جوړوي. له شمشیر میوند سره مو د ده په هنر او څېړنه مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سویلی پښتونخوا چې کومه موسیقي ده پر هغه باندې زما څېړنه روانه ده. هغې ارتقایي یون یوه جایزه زه اخلم.
د دغې جایزې دپاره ته لګې څېړنه کې؟
او څېړنه کوم د هغه ځای پر میوزیک باندې، پر موسیقۍ باندې څېړنه کوم چې دا له کومه وخت را شروع شوې ده او تر اوسه هم دوام پیدا کړی، دوام لري.
دغه د بلوچستان د مختلفو سیمو په موسیقۍ باندې ده.
هلته زما خاص څېړنه چې ده دا د هغه ځای پر کورنیو باندې ده. یعنې هلته ځینې کورنۍ داسې شته چې هغه باقاعده د پښتو موسیقي چې ده یا د هغه ځای چې کومه موسیقي ده هغه ژوندۍ ساتلې ده تر دا اوسه پورې. اوس هم هغه د هغه په کور کې چې کوم ماشوم را لوی سي، نو هغه راځي دغه موسیقي یو اوزار یا توکی چې موږ ورته وایو هغه زده کوي او دغه تسلسل چې دی دا روان ګوادا مات سوی نه دی. که د هغه په کور کې څوک ماشوم پیدا شي هغه ته څوک رباب ور زده کوي یا هارمونیم ور زده کوي یا ډولک ور زده کوي یا تبله ور زده کوي، خو دغه موسیقي چې ده هلته هغوی ژوندۍ ساتلې ده.
ښه، نو که ته راته ووایې چې علاوه د دې تحقیق او ریسرچ نه چې په موسیقۍ باندې تاسو کوئ خپل اواز هم وباسي کنه، تاسو د سندرو ویلو ته لکه نه مخه کړی ده او تر دې دمه به مو څومره سندرې ویلې؟
زه چې په ښوونځي کې وم چې ماشوم وم، نو هلته به ما سندرې ویلې په پروګرامو کې، نو لاغه سره سره زما له موسیقۍ سره ډېر مشموالي شوق و، مینه مو ورسره وه. نو بیا دا و چې زه خپل هم موسیقۍ ته راغلم، خو اوس هم په موسیقۍ کې زده کړه نه لرم، خو له ځان سره هارمونیم رغولای سم خپل طرز یا کمپوز چې موږ ورته وایو هغه پکې جوړولای سم. خو لمه شمال څخه ځ سندرې هم یم او بیا ورو ورو زه ریکارډینګ ته راغلم او دا وخت هم ستاسو پر مشال ریډیو باندې زما سندرې نشر کیږي. نو بس کار به کو خپل میوزیک ته به کار کو خپل ژبې ته خپل کلتور ته خپل ادب ته به کار کو لګیا یو.
داسې د مشهورو مشهورو شاعرانو سندرې کې دی ویلي د اوسورته نامې والا
یو خو زموږ د سیمې قدرمن استاد درویش دراني صاحب ما ډېر کلامونه ویلي دي او له دې سره سره د بابورزی صاحب کلام ویلی دی. دغسې د بې شمېرو شاعرانو د هغوی شعرونه زه زمزمه کوم او په باقاعده هغه له موسیقۍ سره دغه ریکارډینګ کوم.
خبره دې د زمزمې وکړه دا خو متاسفانه چې اوس خو موږ سره دلته په دې میدان باندې د موسیقۍ الې نشته دی چې هغه سره ته سندرې ووایي. که داسې لږ یو شعر راته زمزمه کړي یوه سندره راته زمزمه کړي چې تاسو ویلي وي.
دا د درویش دراني صاحب یوه نوې سندره ده ما نوی کمپوزر تور کړی دی تاسو ته به زمزمه کړم.
خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې تر سهارا بجړا و په هر کور کې خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې دومره زیات غربت هم نه و په وطن کې دومره زیات غربت هم نه و په وطن کې سامو اخیستا هوا و په هر کور کې سامو اخیستا هوا و په هر کور کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لنن څخه کابو درې لسیزې پخوا چې به د خیبر پښتونخوا فلمي لوبغاړو کوم فلمونه جوړول د پښتني ټولنې او کلتور روښانه انځورونه او پیغامونه به پکې وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې له پېښور نه کوم فلمونه ننګرهار ته راوړل کېږي کتونکي وایي چې د مثبتو پیغامونو پر ځای پکې منفي پیغامونه وړاندې کېږي چې د ټولنې په ذهن دي. پامدی اړمو په جلال آباد کې د پښتو فلمونو د مینوالو تاثرات په دغه رپورت کې ځای کړی دی. د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمي سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال ثناءالله په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ټکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه وو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کے صرف لورن کے سید رقیب آشمی وائی
کو لاور اسٹوڈیو کے ٹولا فلموں مال تا جوڑے گی پختانوں لپاره کوم معیار یا کوم سنلری چ د پختون اغا عزت اغا معیار اغا شاملہ چ د پختون یا کیدے پ پختو فلموں کے اغا نئی ادی گی اس د پختون بدنامی دل لپاره کار شروع دے.
د ننگرار پ اطلاع تو فرهنگ ریاست کی د افغان فلم مدیر محمد شاہ مجرو وائی اس چ ل پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ڈی په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجروح شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزه پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه ډرامې چې ګورو چې دوی بیخي نو د زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی شراب دی بې ځایه بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې په دې سیمه باندې بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولېږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
سری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.